السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغانستان کې د جګړې شدت او دوام ته اندېښنې زیاتې شوې.
خاص اندېښنې لرو له دوړ الخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي.
د غزنی قرباغ کې جګړې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
د قرباغ ولسوالۍ طالبانو لخوا کلابان څلوېښت صده بازار لوټ شوی ده او هم ړنګ شوی.
کوهنه وزارت د قراردادي ښوونکو ګمارنه پیل کړې.
هر ولایت ته به د هغوی د اړتیاو په اساس صحنې په نظر کې نیول کېږي څو د ښوونکو د طرف ستونزه
ولادی فستولا لا هم افغان میرمنې ګواکي.
افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتون سبب را پیدا کیږي.
او امریکا کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر ټیټه کچې ته رسیدلې. خبرونه تموز اسد الله لودین هر کله کوم ک تر پای را سره پات شي. د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو د لټه پروګرامونه هم درته لرو. پایل کې خبرونه اورو. نوریاس نوری چمتو کړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پر یو کور په وسلوال برید کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو د تنخواو د څلور میاشتني ځنډ او نورو ستونزو له امله کاري اعتصاب کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. بشپړ خبرونه. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پیښه تېره شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو پر یو کور برید وکړ. د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
زما پلار زما دو ورونه زما والده په شهادت رسولې دي. دوه زخمیان لرم چې یو مې ورندیار دی یو مې وریره ده.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسله والو په برید کې یو پاکستانی سرتېری وژل شوی دی. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبه ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یوه پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړل چې په نتیجه کې یو سرتېری ووژل شو. د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی او پوځ هم د دغې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په خبر پڼه کې ویلي چې له افغانستان نه په زلونو غوښتي چې خپله پوله کنټرول کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وویل په افغانستان کې د تروریزم هیڅ مرکز نشته او تقریبا ټول هغه وسله وال چې په افغانستان کې جګړه کوي پاکستان کې مرکزونه دي. د خوست د څه باندې څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري اعتصاب کړی او وایي له څلورو میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوي او نه هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړي. دغه ډاکترانو چې شمیرې لسګونو تنو ته رسیږي دغه کاري اعتصاب نن یکشنبه د خوست د مرکز او د ولسوالیو په دوه څلوېښت روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو کې پیل کړی دی. د اعتصاب کوونکو له ډلې چې نن د خوست د روغتیا ریاست مخې ته راټول شوي ډاکتر صدیق الله منیب ازادي راډیو ته وویل
نوې میاشتې کېږي چې شل فیصده معاش نه ګرځولی دی او څلور میاشتې چې موږ په مجموع کې ټول معاش دی هغه هم نه دی راکړی او هغه دواګانې چې دوی موږ ته رالیږي ډېر بې کیفیته او هیڅ نه وه ریسپانس مریض ته نه ورکوي. دویم قدم کې دا چې موږ کلینیکونه څوارلس کاله پنځلس کاله کېږي تر دې مهاله پورې ارتقا نه ده ورکړي.
اعتصاب کوونکي ډاکتران خبرداری ورکوي چې که غوښتنې ونه منل شي نو به دوی اړ شي چې د ولسوالیو کلینیکونه بشپړ وتړي او د ملي شورا مخې ته د اعتراض په توګه خیمې ولګوي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري مني چې تر 500 پورې ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو خپل معاشونه نه دي اخیستي. خو د دې په وینا چې دا ستونزه په ټول افغانستان کې ده او د وزارت چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به هواره شي. له دې مخکې د نورستان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو ورته اعتصابونه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. که څه هم د ایران او د نړۍ ترمنځ د اټومي تړون د ژغورنې لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي خو د قالیباف په دې خبرې سره ښایي کړکېچ لا زیات شي. د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس د ښاغلي قالیباب له قوله خبر ورکړی چې ویلی دی د می له 22مې وروسته به دغه نړیواله اداره اجازه ونه لري چې د دغې درې میاشتنۍ موافقې له مخې په اټومي تاسیساتو کې دننه د نصب شویو کمرو له لارې معلومات راټول کړي. د ایران د پارلمان د رئیس دغه څرګندونې د دې یوه بله نښه ده چې د متحدو ایالتونو او نورو پر مخ چې هڅه کوي له ایران سره یوې موافقې ته ورسیږي ور تړل کیږي. د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې روانه اونۍ وویل چې له تهران سره په خبرو لګیا دي چې د څارنې د موافقې پروسه څه ډول مخته یوسي. دغه موافقه په 2010 کال شوې او له مخې یې دغه ادارې ویلي وو چې د ایران د اټومي موادو او تجهیزاتو 2000 ځایونه یې مهرولاک کړي دي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې و چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې 2 میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. او د ماونټ ایورست لکتر لګه 100 غرختونکو او مرسته کوونکو پر کورونا وایروس اخته شوی. دا خبره د غرختونکو د ډلې یو لارښود کړي خو نیپالي چارواکو هغه نه ده تایید کړي. اتریشي لوکاس فورتین باخ پرون شنبه اسوشتت پرست وویل چې د وروستیو ټیسټونو له مخې د یو بهرنی لارښود او شپږ نیپالي شرپا لارښودونکو د نړۍ په تر ټولو لوړه څوکه کې پر کورونا اخته شوي دي. فورتین باخ زیاته کړه په کم کې د ده په ګډون لږ تر لږه 100 ژغورونکي ډاکتران لارښودونکي او نور عمله پر کورونا اخته شوي او ښایي دا شمېر د 150-200 ترمنځ وي. نیپالي چارواکو دا خبره چې ګواکې د هیمالیا د غرونو په کمپونو کې د غرختونکي او نور ملاتړي پر کورونا اخته شوي وي رد کړې ده.
که غواړی چې دغه خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت په دغه هیواد کې روانه تیزه جګړه د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د تاوتریخوالي پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي بیا وایي چې د خبرو په موخه دوهې ته د دوی پلاوی روانېږي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د جګړې دوام او د اندېښنو زیاتېدل. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې روانه جګړه او د تاوتریخوالي زیاتېدل د جدي اندېښنې وړ ګڼي. د دې کمیسیون ویان زبی الله فرهنگ نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د خلکو غوښتنه د سولې خبرې دي نه د تاوتریخوالي او جګړې دوام.
له بده مرغه تاوتریخوالي ادامه پیدا کړې ده. موږ په دې برخه سخت اندېښنې لرو او له دوړ الخونه غواړو چې دوی باید د خلکو غوښتنه احترام وکړي اور باندې اعلان کړي تاوتریخوالي نه باید ادامه پیدا کړي.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دغه هیواد کې د جګړې د پراخېدو لامل خپل اندېښنې شریکوي. د افغانستان دفاع وزارت په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو په لاس د سقوط شوي او درې ولسوالیو د بیرته نیول کېدو په هدف د عملیاتو د دوام خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ عملیات په هغه سیمو کې چې طالبانو نفوذ کړی پراخ شوي دي. تاسو ګورئ چې موږ خپل تصفوي عملیات د میدان وردګو ولایت په جلریز او نارخ ولسوالیو کې د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې پیل کړي او د افغانستان لوی درسیس جنرال یاسین زیا هم د لغمان ولایت د امنیتي حالات در زول په موخه تیر شپه دی ولایت سفر وکړ. ډیر ژر به حالات کې په امواړ بدلون راځي.
موږ زاشته هر روز وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد.
د ښاغلي امان په خبره یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی لخوا شاوخوا 90 طالب جنگیلي وژل شوي او شاوخوا 45 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې وژل شوي طالبان په بغلان، میدان وردګ، لوګر، زابل، هرات، فراه، فاریاب، جوزجان، هلمند، تخار او کابل کې دي. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د تازه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ، شاوخوا 10 ورځې مخکې د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ او د تېرې پنجشنبه په ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویدي. دغه شان مخکې طالبانو د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د نیولو ادعا هم کړې وه. خو د لوګر ولایت سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې څرخ ولسوالۍ کې کارکوونکي د ملکیانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره بل ځای ته انتقال کړی دي. په دې اړه هم ازادي راډیو له دفاع وزارت نه پوښتلي، خو تر اوسه معلومات نه دي شریک کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کوي، وایي چې روان وضعیت د منلو نه دی او د کابو کولو لپاره باید د خبرو لاره غوره شي. د دې وزارت ویان د ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل،
یوازنۍ د حل لاره خبرو اترو او په سیاسي حل لاره باندې تاکید وکړو او دا مسله په یو سوله ییز بڼه حل کړو. په نږدې راتلونکي کې به د سولې مذاکراتي پلاوی بیرته دوحې ته ورزي او دا مذاکرات به له خیر سره بیرته شروع کړي.
اغلی انوري وای، اوس چې د سولې لپاره دروازې پرانیستې دي باید ګټه ترې واخیستل شي. په افغانستان کې جګړې او ځل بیا د امریکا د متحدو ایالاتونو تر دې اعلان زور واخیست چې ځواکونه باید روان زیږدیز کال د سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې په بشپړ ډول افغانستان نه ووزي.
په همدې حال کې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې کلا بنده ده او دې چارې هلته خلک له ګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي. کابل کې د قرباغ د ځوانانو استازی جاوید افغان وایي له ګڼو کلیو شاوخوا 300 کورنۍ بې ځایه شوي او د قرباغ بازار هم بند او ډېره برخه چور شوې. لږ وړاندې مې له ښاغلي افغان د قرباغ د تازه وضعیت په اړه وپوښتل.
وضعیت خو تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې قرباغ ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بند ده. معاصره ده، هیڅوک هلته امنیتي کسان نه پرېږدي چې ولسوالۍ ته کومک ورسوي او دولت باندې موږ ډېر فشار راوړی. خو خوشبختانه بعد له 15 ورځو دولت هلته کمانډو ځواکونه ولېږل چې هغو نن شپه په یوه بجه یو څه پرمختګ کړی. همدا لازم و له قمندان سره تماس درلود. په کلیو کې د نسو خیلو د ابراهیم خیلو په نامه کلي دي، د بازار شاوخوا پراته دي چې هغه له خلکو نه خالي دي. طالبان هم کلی ټول خلک ایستلي دي. هغه خلک مهاجر دي، تقریبا 300 کورنۍ په غزني کې. نو اوس تصفیه شروع ده. شاته مینونه ډېر فرش دي په لارو، سړکو، په باندو، په باغو کې. نو ممکن د هغو خونسا کول د هغو کښل یو څه ستونزمن ده.
د قرباغ د بازار وضعیت څنګه دی؟ داسې راپورونه شته چې بازار هم د دغې ناامنۍ له کبله بند دی.
بلې هو تقریبا یو نیمه میاشت کېږي بازار بند نه. تلویش په د بازار لوټ شوی ده او هم ړنګ شوی ده. دا خلک له دې سخت غربت سره مخ دي. شاوخوا د بازار شاوخوا کلي کورونه ټول مهاجر شوي دي. په غزني کې پراته دي، څوک کابل کې موږ یو کمپ ورته جوړ ده.
بلې، او افغان صاحب، دا چې دغسې وضعیت روان دی چې طالبان هم د ولسوالۍ شاوخوا دي، منځ کې امنیتي ځواکونه دي، تازه ځواکونه هم رسېدلي، وضعیت کړکېچن دی. د قرباغ د ځوانانو په استازیتوب څه غوښتنه لري له حکومت نه دغه راز له طالبانو؟
طالبانو نه خو موږ دا غوښتنه ده چې د ملکي تلفاتو سره باید دوی د ملکي تلفاتو ساتنه ډېر جدي اقدام دوی باید وکړي، ځکه ټوله قرباني د سیمې خلک ورکوي. دوکانونه زموږ بندې، سرمایه زموږ بندې، سړکونه زموږ بنده، ښوونځي هلته بنده ده، صحي خدمات مرکزونه ټول په مطلق ډول بند. هغه د سیمې خلک که ناروغان کېږي، هغه ټول د خامه سړک له لارې غزني ته انتقالي چې هغه په ساتو وخت نیسي. او له دولت نه هم توقع دا ده چې هغه ځواکونه چې په ولسوالۍ کې شتون دي، تقریبا 40 کسان، هغه خلک باید حمایه شي، باید قوي حمایه د دوی لشه باید پرته وي. انشاءالله دوی هم د دې وړتیا لري چې له خپلې ولسوالۍ او له خپلې سیمې نه دفاع وکړي.
څلوېښت ورځو لپاره د ولسوالۍ محاصره لامل څه کېدلی شي؟ آیا دلته امنیتي ځواکونه په کافي شمېر کې نسته او کنه فکر کوئ له کابله دغې ولسوالۍ ته توجه نه کیږي؟
تاسو په دې خبرې اسی چې تقریبا په 12 ولایتو کې شدیده جګړه روانه ده. نو ممکن له کابل نه غزنی ته بدون دی هوایی لاري دولتي کسان یا تجهیزات نشي کولای شالته انتقال کړي. نو له غزنی نه قرباغ ته هیڅ ممکن نه ده چې دوی له زمینی لاري انتقالات وکړي. دی هوایی لاري فکر کوم یو څه ستونزمن دي.
جاوید افغان چې د قرباغ د جګړې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم راځو په فاریاب کې د راولاړه شوې یوې ټولنیزې ستونزې په اړه. ځینې څارونکي له حکومت څخه غواړي چې په فاریاب کې روان کړکېچ ته معقوله حل لار پیدا کړي. نن یکشنبه د نوي والی د ټاکلو پر سر د اعتراضونو نهمه ورځ ده. اعتراض کوونکي وایي د حکومت لخوا ورلېږل شوی والی نه مني او غوښتنه لري چې حکومت باید د دوی غوښتنې ته ځواب ورکړي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
پا په فاریاب ولایت کې دغه اعتراضونه چې اکثریت ګډونوالې د ملي جنبش د ګوند غړي دي له حکومت غواړي چې غوښتنې واوري. دوی وایي همدا غوښتنې دا ده چې والي دي د دوی په خوښه وګمارل سي او په دې برخه کې دي د دوی نظر واوریدل سي. د نوي والي په توګه د محمد داود لغمانی پر ټاکل کېدو مخالفتونه میاشت مخکې پیل شول چې وروسته خبره اعتراضونو او مظاهرو ته ووتله. نن یکشنبه دغه مظاهرې نهمې ورځې ته ورسېدې چې ورسره یې په دې ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند او کاروبار ټکنی کړی دی. د چارو کتونکی سید عبدالهادي هادي سادات له حکومت غواړي چې په فاریاب کې روانې کشالې ته معقوله حل لار پیدا کړي.
اگر فاریاب سقوط کرد در واقع
که فاریاب سقوط وکړي په واقعیت کې د شمال د سقوط د خطر احتمال زیاتوي. حکومت باید له جنرال صاحب دوستم او د فاریاب له شریف ول سره د خبرو او مذاکرو له لارې هڅه وکړي او له حوصله کار واخلي چې دا مسأله په وړ او عادلانه ډول حل شي.
لا معلومه نه ده چې عادلانه حل لاره څه ده، ځکه اعتراض کوونکو ته د اوسني لیژل سوي والي لرې کېدل او حکومت ته د لیژل سوي والي د کار دوام عادلانه حل ښکاري. د فاریاب مرکز میمنه کې د جنبش ګوند غړي او د اعتراضونو یو تنظیموونکي سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی آرام نه کښېني.
مردم حق خودمه خوایا
دا خلک خپل حق غواړي. مونږ د نوي والي د لرې کېدو پلوي یو. تر هغو چې دغه والی وي مونږ آرام نه کینو. دا والی باید لرې شي، ځکه داسې څوک دی چې لیاقت نه لري او د فاریاب په باب زیات معلومات نه لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی والی نقیب الله فایق ته یو میډال ورکړ او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې وټاکه. عبدالرشید دوستم چې تیر کال د مارشالی رتبه ورکړ سو، له خپل ملاتړ غوښتي چې د نوي والی د ګمارنې له کبله رسمي دفترونه وتړي. د فاریاب ولایت عامو اوسیدونکو شکایت کړی چې دغه کړکې چې یو ورځنی ژوند ګډوډ کړي او د لا پراخېدو په صورت کې به د دوی ژوند نور هم اغیزمن سي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دغه کړکې چې د مخنیوي لپاره محلي ادارو ته د نورو مالی او اداري صلاحیتونو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکي د دغه ولایت شاروالیو او ولسوالیو لپاره د څوکیو انتخابي کېدل هم غواړي، خو هغه څه چې حکومت یې عملي کېدل ممکن نه بولي. د اساسي قانون په 141 ماده کې ویل سوي چې شاروالان او د شاروالۍ د شوراګانو غړي باید د ټاکنو له لارې وټاکل سي، خو لا تر اوسه دا ماده عملي سوې نه ده. د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې ویاندې نرګس مومند حسنزی وویل
دی والیانو بستونه ټول سیاسي بستونه دي، انتخاباتي بستونه نه دي. البته دا په کلي توګه د سیمایز ارګانونو د پیشنهاد او د جلالت ماب جمهور رئیس د حکم پر اساس باندې والی انتخابیږي او ولایت ته لیږل کیږي.
په شمال ویدیس کې فاریاب ولایت چې له ترکمنستان سره پوله لري، د اعتراضونو پر مهال ځینو کسانو د جنوبي ترکستان بیرغونه هم له ځانونو سره لېږدول. د جنبش ګوند د دارالانشا مشر نصرت الله ابراهیمی چې دا موضوع تایید کړي ویلي دوی اول د نظام د غیر متمرکز کېدو غوښتنه لري او که حکومت ټولنیز عدالت تامین نه کړي اعتراض کوونکي به خپل فدرالي دولت اعلان کړي. د ولسی جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړي او په دې جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي حشمت الله ارمان په فاریاب کې روان وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
مام از حکومت مرکزی خود
لخپل مرکزی حکومت او خپل مشرانو هیله کوي چې دا موضوع زر تر زره ختم کړي چې د فاریاب وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
د فاریاب لپاره نیبي ټاکل سوي والی محمد داود لغمانی چې تیر اونۍ په یو پوځي لوا کې د جوړو سوي مراسمو پر مهال رسمن معرفي سو، په دې ولایت کې له قومي مشرانو او نورو چارواکو سره په رسمي کتنو کې د خپل فعالیت د دوام ژمنه کړې ده. د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې تمه شولې چې په څو ورځو کې به په فاریاب کې پیل سوی کړکېچ ختم سي. که څاملې اعتراض کوونکو سره د سپکو او درنو وسلو موجودیت اندېښنې پارولي، خو د محلي ارګانونو د خپلواکي ادارې ویاندې ویلي ځینې خپاره سوي عکسونه پخواني دي. اعتراض کوونکو چې تېره اونۍ د ولایت د ودانۍ مخې ته تحسن پیل کړ، د ولایت ودانۍ ته د نوي والي د ورتګ مخه نیولې ده.
نن د می درويشتمه د اختلاطي یا ناسالم زیګون پر مهال د رامنځته شوی ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان چارواکي دا ستونزه ولادي فستولا هم بولی چې لای هم لمن له افغانستان نه د ټوله دا چې لاملونه چي دي په دې راپور کې اورو.
روهینا په شل کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکي د وای له زیږون وروسته دا او هم ماشومې ښه نه و. د دې په خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوې. 22 کلنه روهینا وای د زیږون پر مهال د ماشوم سمه ساتنه ونه شوه. اوس ورته اندېښمنه ده. نوموړي د قابلګانو روغتیا پالانو کمې پاملرنې ته په اشارې سره وایي،
په کومه ولسوالۍ کې چې موږ ژوند کوو، زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغلي په هېڅ نه پوهېږي او بل ځای مو نه پرېږدي چې لاړ سو. تر اوسه دوه مېرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې مړې شوې دي. څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول.
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیږون پر مهال د ستونزو یا فسټولونو پیدا کېدو په اړه وایي، ډېری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاوو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیږون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلۍ غرشین:
فعلا په افغانستان کې مونږ تقریبا حدود 4000 قابلې فارغې لرو، چې په هغه جمله کې 6000 نفر د دې په سیستم کې کار کوي او 28000 نفر د دې بیکاره دي. افغانستان کې د فستولونو مسله د خزو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې دا فستولونه د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي. هغه خزي چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه خزي چې په کلو باندې کې دي، په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې دیته ولادت ورکول کیږي، د دې فستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشروي که مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راښکته شي. له دې سره هممهاله بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کمه ښیي. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکارې حمیره ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیایي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅې هیله بښونکې دي.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمیرو پر بنسټ په 100,000 ولادتونو کې په کلنی ډول 461 میندې دي. له موږ سره دغه شمیر اوس ثبت دی، خو دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښه والي خواته روان دی. ولې اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی سو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا مهال د افغانستان 99% روغتیایي مرکزونه د قابلو له کمښت سره مخ دي. د نوموړي د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیږون پر مهال د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې 23 په میرمنو کې د اختلاطي یا ناسالم زیږون پر مهال د پیدا شوي ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغېزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه شانوی د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنیو کې نه ده حل شوې او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
په افغانستان کې له فستولا ورزو په امریکا کې د کورونا پیښو ته د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس د نویو پیښو شمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راغلی دی. له دې سره په اروپا او هندوستان کې هم دغه ویروس تیت کېدا یو څه کم شوې. تفصیل په دې راپور کې:
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په تیرو 11 میاشتو کې ساری نو لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په تیرو 2 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدل سوي بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یو کنفرانس کې وویل، د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه:
څومره چې نور خلک واکسین کیږي، ورسره د مثبتو پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 30 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 80% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین سوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. اخو په فرانسه کې هم په تیرو 2 ورځو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې راکمې سوي چې پرون پکې دغه پیښې تر 4000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 2400 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلی شي اړخی ولسمشر جایر بولسونارو پکې په یو عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نری آیاتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو وویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه ونیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استیناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمی اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4190 کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 4000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم سوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې 2 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په هند کې د میوکور مایکسایس په نوم یو تور فنګس د خپرېدو له کبله په 2 ایالتونو کې د پانډمي یا وبا وضعیت اعلان شوی دی. په دې اړه درته راپور لرو، خو اوس یې د وخت د کمی له کبله نسو خپرولی. په مخامنې خبري مجله کې به یې واورئ، خو اوس دې ته راځو چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارنې لړۍ پیل کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو 2 میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بالمقطع ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان آزادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یو جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت د هواري لپاره جدي کار کوي. د اغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلي اسناد باید د تحصیلي نهادونو لخوا تایید شي او تر څنګ یې دا پروسه به د بایومیټریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څو وکولی شو شفافیت په پام کې ونیسو، په کره ډول باندې دا شمیرې په ډاګه شي چې څومره ښوونکي چستیږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیاو په اساس سهمیې په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکې ادارې په مشوره ترسره کیږي، ولې د جذبیدونکو ښوونکو کرش میره نه سرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1000 ښوونکي چې 10% به یې ښځې وي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې 2 زده کوونکي وایي چې اوسمهال په ښوونځیو کې هرومرو 1 یا 2 درسي ساعتونه تش وي.
مرستم خدا ساتو خالی است و کمبود معلمین است. روزم تقریبا 2 تا 3 ساعت ما بیکار بودیم. خواهی شما اینه می است که یک ذره توجه به ما شما، به خاطر از اینکه یعنی یک وقت خود را خانه می ما می در خانه، اما اینجا که می تمام ساعت بیکار هیچ درس نمی خواد. منو نازنین در از ولاتون که مونگ خوانده که کمبود معلمین است و مونگ 2 ساعت و 3 ساعت در تونه او بیا دیگه خالی را غوار دولت خواه مونگ تا معلمین.
اسمحال نگده 10 میلیون میلیونه نجونی او هلکان د افغانستان په 13000 خوندزیو کې په لیکلوست بوخت دي چې د 240000 رسمي او زرګونو بل مقطع خونکو لخوا ورته زده کړه ورکول کیږي. خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی، خونکو ته په وخت ماشنه ورکول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه یې سخته ټکنۍ کړې ده.
د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د څارنې د ادارې مشر غزال حارس له خپلې دندې استعفا وکړه. نوموړي چې شاوخوا دوه کاله دغه دنده پر مخ وړي، نن په یوه ټویټ کې ویلي چې خپله دنده وروسته له هغې پرېږدي چې دوه ځلې استعفا نه وه منل شوې. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یوه وسلوال برید کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوال حیات الله امیری وویل دا پېښه تېره شپه دوه بجې د دې ولسوالۍ د بندرې بخاري په سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې وسلوالو پر یوه کور برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان له پولې د سخت دریځو وسلوالو په برید کې یو پاکستانی سرتېری وژل شوی دی. پوځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پرون شنبې ناوخته په دغه برید کې د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان کې یوه پوځي پوسته په نښه شوې وه چې پوځیانو هم ورته په متقابلو ډزو ځواب ورکړل چې په نتیجه کې یو سرتېری ووژل شو. د خوست د طبان د څلوېښتو روغتیایي مرکزونو مسؤولو ډاکترانو کاري اعتصاب کړی او وایي له څلورو میاشتو راهیسې نه تنخواوې ورکړل شوې او نه یې هم په کابل کې مرکزي ادارې نورې ستونزې هوارې کړې. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف نن وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې او تهران ترمنځ د څارنې درې میاشتنۍ موافقه پای ته رسېدلې ده. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې او چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلېږي. او د ماونټ ایورست لږ تر لږه 100 غره ختونکي او مرسته کوونکي پر کورونا وایرس اخته شوي.
زموږ غږ ازادي راډیو او راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه هم واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل تنچونو د کونګ فو لومړی پړاو ټاکنیزې سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسؤل عارف تایمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د بلخ، غزنی او کابل د څلوېښتو ورزشکارو نجونو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. د نوموړي په خبره لوبغاړي د کابل د منتخب لوبډلې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په اتو کټګوریو کې د دوه ورځو لپاره سیالي کوي. د معلوماتو پر بنسټ له دغو لوبغاړو به د کابل منتخب لوبډلې ته 14 کسان انتخاب شي. په هرات کې د سولې جام والیبال سیالۍ نن پای ته ورسېده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خصوصي لیسو د زده کوونکو ترمنځ د سولې او یووالي په هدف پیل شوې وې چې نن پای ته ورسېده. په یادو سیالیو کې 40 لوبډلو ګډون کړی و چې په پای کې د هرات آریا څمن لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. او نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د نړیوالو یو ورځنۍ لوبو لړۍ پیلېږي. خو له لوبو وړاندې د سریلانکا دوه لوبغاړي او یو روزونکي په کورونا ناروغي اخته شوي دي. کرک انفو ویب سایټ په خپل پاڼه کې دا خبر خپور کړی، خو په دې ویروس د اخته لوبغاړو او روزونکي نوم نه دی لیکلی. د یو شمېر رسنیو د رپورټونو پر بنسټ شاید لومړنۍ لوبه چې نن ترسره کیږي وځنډیږي. او د سریلانکا د کرکټ بورډ چارواکو ویلي چې دوی د خپلو لوبغاړو د روغتیا په اړه اندېښمن دي او اوس په دې کار کوي چې خپل لوبغاړي بیرته هیواد ته ستانه کړي.
له همدې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته ورسېدل. ورزو اونیزو پروګرامونو ته لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو عزیزانو پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یب سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په دې ځای کې وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د رادیو ټلویزیون د پخوانی او سندرغاړو په استازیتوب جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه وکړه هغو سندرغاړو ته چې اوس سپین ګیري شوي او د هنري فعالیتونو له لارې کوم عاید نه لري په میاشت کې 1000 افغانۍ تنخواه ورکړي. جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید قنداری وایي چې ډېره موده کېږي چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. دغه موضوع مو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به د افغانستان مشهور او پخوانی سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی خپله ستونزه په خپله ووایي او ورپسې به له بل مشهور سندرغاړي عبدالحمید کنداری سره وغږیږو. دا د جمعه ګل خوشخوی
بالکل نظرم زمونږ دا دی صاحب چې مونږ 20 نفر هنرمندان چې دا د وزیرانو شورا هم تصدیق کړې وه یا مونږ پخوا خوشحابه د اداري امور دخوا مونږ ته دا معاشونه راکول او د 20 پخوانی هنرمندانو اوس د پروس کال جیشي رانه کړله صاحبه مغه موضوعات به صاحبه چې دغه وزیر د مالي اسبقم صاحبه لاړه او مونږ ته درې میاشتې تنخواوې راکړلې نورې رانه کړلې صاحبه همداسې مایوس پاتې شولو صاحبه. اوس زمونږ دا د معاشو موضوع د ملي راډیو د بودیجې سره مدغم کړې ده صاحبه. نو چې مونږ هر وخت پوښتنه کوو دا په مالیه کې بنده ده هېڅ د مالیې نه را خلاصېږي نو صاحب مونږ حیران پاتې یو څنګه وکړو. اوس ټول مریضان هم دي او استاد ایوب هم مریض دی سلام لوګری هم مریض دی امانی هم مریض دی صاحبه اکثریت هنرمندان مریضان دي صاحبه. نو زمونږ چې هر وخت پوښتنه کوو مونږ ته وای وای په مالیه کې پروت دی صاحب اوس مالیه زمونږ کار نه را خلاصېږي.
هنرمندان خو داسې ډېر دي په افغانستان کې څنګه د 20 کسانو ته
دا خواه کسان دی صاحب چې پخوا په ملي راډیو کې قرارداد درلود او اوس دوی زاړه شوي دي سپینګیري دي او ځینې هم مریضان دي صاحب.
یعنی بل عاید نه لري؟
نه نه دوی خو بل عاید نه لري ځکه دوی نه اوس څوک چرته بیایي صاحبه نه څوک په دوی باندې سندرې وایي نه څوک خپل محدودونه پرې تازه کړي. ټول هغه عبدالحمید قنداری هم بېچاره مریض دی صاحبه.
راډیو ټلویزیون څه وایي چې دا مشکل کوم ځای کې دی چې دا ستاسې ماشونه نه درکوي؟
مشکل صاحبه وایي مونږ لېږلی دی مالیې ته او د مالیې نه صاحبه تر اوسه پورې هېڅ جواب نه دی راغلی او مونږ مدغم کړي یو په خپله بودیجه کې صاحبه.
نو چې بودیجه کې مدغم کړي یاستئ ستا په خبره نو بودیجه به ورته راغلي که نه ولې نه اجرا کوي؟
نو خو تر اوسه نه ده راغلې صاحبه هېڅ هغه زمونږ معاشونه معلوم نه دي صاحبه.
وزارت مالیې ته تاسې مراجعه کړې ده دا ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
نه نه وزارت مالیې ته مونږ مراجعه نه ده کړې صاحبه. ملي راډیو د بودیجې امیر هم دا خبر کوي چې ستاسې مسله مونږ لېږلې ده.
نو مونږ چا سره خبرې وکړو چې دا مشکل
تاسو د مالیې سره خبرې وکړي چې د دغو خلکو کار څنګه شو صاحب؟
قلات هم څنګه دي چې دا عاید هم نه لرئ او دغه خادۍ خوشحالۍ ته هم نه ځئ؟ مشکلات هم څنګه دي اقتصادي مشکلات؟
مشکلات هم دا دي صاحبه چې د کور تشت سامانو ټول مو خرڅ کړ او اوس څوک قرض هم نه راکوي صاحبه.
ښه ستاسې مشکل به ورسوو.
شکر ډېره مننه.
اوس به عبدالحمید کندهاری هم خپل ستونزه ووایي.
مشکل زما دا شی چې تاسو هنرمندان پخوانی هنرمندان هغه هنرمندان چې وینې اسید اسید هنرمندان ورته وایي اصلا د دې وطن هغه هنرمندان چې وینې خپل وطن وینې هغه اسید اسید سندرې مسافرې دي دوی دغه ریډیو چې ده د پخوانی هنرمندانو په غزلو باندې ولاړه ده. یو ګیله به وینې د دغه چارواکو څخه ووایم د وزارت مالیې څخه ووایم د ریډیو څخه ووایم پیشنهاد یې وکړ چې تاسې وینې خامخا باید تاسې دغسې تفاوت وکړي.
تاسې قراردادونه لرل؟
موږ قراردادونه درلودل صاحب. د میاشتې به مو دوه دوه آهنګونه ویلي او وخت زموږ مشکل اوس دغه شی دی ورو صاحب چې دغه پروګرام دغه موږ ته راواله کړي دي په سیزان او د یک کې هغه یې داسې منظور کړي چې تر هغه ساعته چې ورکړی شي
مش کې د تنخواه ورکړل شي هر مې.
بله بله چې د دوی وینې دا تفاوتونه چې دي لږ دي سپین ډېرې شوي خلک دي دوی بېچارهګان کم قدرت او کم وس نور نه لري نو د دوی سره باید دا کومک وشي. دا یې د یوې خوا بېکاري ده دی سپین ډېرې شوي چې ځوان وي هر څه در سره کوي چې سپین ډېرې شوي د خلکو د یاده وځي محترمه نو بېکوري د یوه خوا څه ده در پدري د بلې خوا څه ده کور شته او نه کاني شته او نه ډوډۍ شته هر څه خرڅوو بېخوا واخوا ته کوو یو رقم زموږ لپاره شرم دی غیرت دی. اوس که مثال ورته په بازار کې فقر وکو یا لاس ونیسی آئے د ادارې عمر لپاره بدنامي ده، د احساسو فرهنګ لپاره بدنامي ده، د مشرانو لپاره بدنامي ده.
اصلي مشکل دا دی چې دا تنخواه اوس نه درکوي که څنګه معطل کړي،
دغه تنخواه نه راکوي، نه د وزارت مالیې څخه مشتمل اطلاع راکوي او نه دوی موږ ته رښتیا وایي. اوس دغه زره روپۍ چې موږ ته رانکړي نو موږ ته کومې خواته لاړ؟
دا مشکل به ورسوو، وزارت مالیې پورې به ورسوو. دغه موضوع مو د مالی وزارت له ویاندویانو سره شریکه کړه، خو هغوی په دې حصه کې خبرې ونه کړې. بیا مو دغه موضوع د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند ښاغلي صابر محمد سره شریکه کړه. ښاغلی محمد، د ښاغلي جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاري ستونزه به مو اورېدلې وي. دوی وایي هغه میاشتنۍ تنخواه چې حکومت دوی ته ورکوله ډېره موده کېږي چې نه ورکول کېږي. په دې هکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت اعلان یا تصمیم څه دی؟
ډېر زیاته مننه. پخوا دغه پروسه تر ډېره بریده ملي راډیو تلویزیون مخې ته وړله، او هغه وخت کې ملي راډیو تلویزیون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې وو، په اداري او ساختاري تشکیل له مخې. اوس هم کله چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خووت او مستقل شو، ملي راډیو تلویزیون په هغه وخت کې هم دوی دغه پیسې ورکولې، او تر ډېرو وروستیو وختونو پورې موږ خبرو چې دوی ته دا ورکول کېدې. نو اوس هم په هغه رسمي شکل باندې موږ د دې څه خبر نه لرو چې کله دا پیسې ودرېدلې دي. اطلاعات او فرهنګ وزارت خپله یوه طرحه یو مقرره جوړه کړې ده چې موږ به په دوو برخو کې هنرمندان ملاتړ کوو. یو دا دی چې هغه هنرمندان چې دوی مرستو ته او هغه دایمي یو معاش ته اړتیا لري، د هغې دپاره هم په یو میکانیزم باندې بحث شوی دی چې کوم خلکو ته هغه حق باید حقدار ته وسپاري، او هغې دپاره هغه شرایط وضع شوي دي. او دویم دا چې موږ به کلنی ډول باندې دوی ته جوایز اعلانو په مختلفو برخو کې، د هنر په مختلفو برخو کې، چې دوی هم کولی شي چې بیا په هغې کې ټول په آزاد ډول باندې ګډون وکړي. خو هغه یو آزاد رقابت دی. ولې دغه د معاش برخه چې دا دې دپاره موږ په یو میکانیزم باندې کار کړی دی، او انشاءالله د نهایي کېدو نه وروسته به دا پیلېږي د جمهور ریاست د عالي مقام د منظورۍ نه وروسته. او د جوایزو په برخه کې هم د مقررې مسوده جوړه شوې ده، هغه عدلي وزارت ته استول شوي تر څو هغه تقنینی پړاوونه بشپړ کړي.
دغه طرحه نهایي شوې ده، کله به خپره شي؟
په دغه طرحه باندې کار شوی دی. موږ سکالې هم هغه خپلې بودیجې ته په کتو سره بیا هم په دې باندې یو ځل بیا کتنه وکړه چې تر څو د جمهوري ریاست عالي مقام ته وړاندې شي. اوس هم د هنر عالي شورا او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت بیا هم په دې باندې کار کوي تر څو هغه شرایط چې د یو هنرمند لپاره پکار دي هغه حق حقدار ته وسپاري، په هغې باندې به بحث کړي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان مشهور سندرغاړی جمعه ګل خوشخوی او عبدالحمید کندهاري وایي چې څو کاله مخکې دولت پریکړه کړې وه چې دوی ته به په میاشت کې 10,000 افغانۍ تنخواه ورکوي، خو موده وشوه چې دغه تنخواه نه ورکول کېږي. او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان ښاغلي صابر محمد وویل چې دولت هنرمندانو سره، او په تېره له هغو هنرمندانو سره چې اوس سپین ږیري شوي، مالي مرستې وکړي. خو د ښاغلي صابر محمد په خبره د دې لپاره یو طرحه جوړه کړې، او ډېر ژر به ولسمشر ته وړاندې کړي چې لاسلیک یې کړي، او له هغې وروسته به د پخوا په شان له مخکینیو سندرغاړو سره مالي مرستې وشي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه لرې او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 3798900.
ټولنیز شبکه، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، او په تیر بیا د روکوسو عزیزانو، ګرانو دوستانو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه تای روشان تاسو ته دغه خبرونه د اوریدلو لپاره شراغلی وایم. عزتمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سوکاله اوسئ، د دې خبرونه په سر کې ولنډه یادونه کوم چې موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو پیغامونه په بشپړ توګه خبره کړو، او دا غوښتنه مو ستاسو څخه تل کړی ده چې لطفاً په خپل پیغام کې خپل نوم، ادرس او د تلیفون شمیره او د ورکسیوی عزیز یا دوست نوم او کومه نشانه یاد کړئ. خو بیا هم زموږ یو شمېر اوریدونکي چې پیغام ثبتوي نو یا یې خپل نوم نوی ذکر کړی، او یا یې هم د تلیفون شمیره نوی یاد کړی، او یا هم د خپل ورکسیوی یا پیدا سوی عزیز نوم یې د یاد وتلی وي، چې په هغه صورت کې ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي. موږ بیا هم کوشش کوو چې ستاسو ټولو پیغامونه خپاره کړو. خو نور اوریدونکي چې دغه خپرونه اوري نسي کولای چې دغه پیغام څخه په بشپړ توګه ګټه واخلي، یعنی که ستاسو نوم او یا شمیره نوی نو چاته به زنګ ووهي او په کوم نامه به د چا سره خبرې وکړي. نو په دې هیله چې دغو ټکو ته زیاته پاملرنه وکړئ، د نن ورځې دغه خپرونه ستاسو د پیدا سوو عزیزانو په پیغامونو سره پیلوو.
د روزګان ولایت یو پیغام پرستوي وو د قوالی په نامه د شیراستاس ولسوالۍ د شیغتو د کلي سړي زنګ وهلی وو، زما خدای ورک کړي نمبر یې پرېښي وو. نمبر یې بیا ما ثبت کړي، هغه زنګونه ورته ومنې پورته کړي. د قوالی په نامه سړی زموږ سره موجود دی، که ته معلومات کولی شې په دغه نمبر ته بیا تماس ونیسې.
کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. یو دوه کلن ماشوم چې خپل نوم نشي ښولی، څو ورځې کېږي چې زموږ سره دی. کورنۍ یا هم قریبان یې کولی شي چې زموږ سره پر دغه شمېره تماس ونیسي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دا چې په وروستیو کې په هلمند کې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. دلته یو کوچنی ماشوم چې نوم یې مصطفا دی، د پلار نوم یې عبدالولي او د یو ورور نوم یې عبدالحجي دی. دغه ماشوم چې د دغه مهاجرانو دا مهاجر چې د جګړو د سیمو څخه را مهاجر شوي دي، دغه د کورنۍ څخه به انشاءالله ورک شوي وي. دلته زموږ په ولکه کې دی، حال دور کولی شي چې یا دوست یا قریب زموږ سره د ټلیفون پر دغه دوو شمېرو اړیکه ونیسي.
سلامونه اونۍ کې هیلي زه پرهیز پسرلی یم او تاسو سره په کرښه. روشان صاحب زما یو ملګری دی جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې، کلنه ماشومه ده چې د هغې د خولې نوم فاطمه ښیي. نو هغه ډېرې بدې ورځې کوي او ژاړي. نو که هر څوک د دغې کسان یا هر څوک خپل خپلوان یو غواړي دا ماشومه ترلاسه کړي، نو د مهربانۍ د مخې د پلان د شمېرو اړیکه ونیسي. یو شمېره زما ده، یو مې د ملګري 0 4 4 0 4 4 4 9. شمېره بیا وایم 0 4 4 4 4 9 8. بله شمېره 0 8 2 2 6 6 9 9 0. مننه، تر بیا ښه وخت.
السلام علیکم، ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. نن زه په کار دواک دی د هلمند ولایت نواشر ولسوالۍ څخه. یو ماشوم هلک چې د ګریش ولسوالۍ د یخچال په سیمه کې پیدا شوی دی، نوم یې امیر ماد دی او د پلار نوم غوث الدین شوی. عمر یې 12 کلنه تقریبا په شاوخوا کې دی. د پلار نوم غوث الدین شوی، د ورور نوم ګل احمد، حضرت محمد او خدای دې شوی. د پارسی شبه دری شبه یا پارسی شبه وای یا وای چې څه د غور ولایت د شعبان د لوی کوټه لوړ دی که لوی کوټه خان اوسېدونکی یم نو هر مسلمان ورته د پانو باندې معلومات غواړي او یا هم د ده دوستان قریبان وي معلومات غواړي نو نور معلومات بیا موږ ورته وروسته ورکړو او نورې نقشه او نشانې بیا ورته ووایي نو مثلا د ټلیفون په دغه شمېره باندې اړیکه څنګه چې زما د ټلیفون شمېره ده 02-2-8-6-3-0-2-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
ځان د کندهار مالیت کوي ځکه چې اقتصادي تنازونه هم سناسه خراب دي. نو کندهار ورور د دې دې مهربانۍ عاطفې د مخه دې خصوصا مصر پر دغه شمیاله اړیکه ونیسي او دی خپل ځان مالیت کوي، خصوصا یو رقم مالیت کې بیا بل رقم اوس یو مزمانو چې اخیستلی. نو شاید چې کورنۍ غړي په پوه شي خصوصا چې تنازي تنازونه خراب شي، نو په دا اختر کې د دې دلته شاید راغلی وي اوس د جوکا په ریاست کې خپل هلته شتون لري. مصر دې په دوه شمېرو اړیکه ونیسي: 0 50 2 50 2 50 او بل شمېره ده
0 50 3 50 2 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3
اړه معلومات غواړي کولای شي چې زموږ سره په دغه شمېرو اړیکه ونیسي.
ګران اوریدونکو، دا وه ستاسو د پیدا سوي دوستانو په هکله را رسېدلي پیغامونه. اوس به هم د ورکوسو دوستانو په باره کې ستاسو را رسېدلي پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم، نن یو کوی ګلادی زینی محمد ګلانه نیږي د حکومت راسیه تعلق دی او دا درې میاشتې کې د نظر کړي خبره کوي په دغه شماریه باندې د معلومات راکړي کومه پته معلومه کړه د مهرباني د مخه 00││5││1││2││3││4││5││6││7││8││9││10││11││12││13││14││15││16││17││18─19││20─21││22││23││24││25││26││27││28││29││30││31││32─33││34││35││36││37││38││39││40││41││42─43││44─45││46││47││48││49││50││51││52─53││54││55││56││57││58││59││60││61││62─63││64││65││66││67││68││69││70││71││72││73││74││75─76││77││78││79││80││81││82─83││84││85─86││87││88││89─90││91││92─93││94││95││96││97││98││99││100││101││102─103─104─105─106││107─108││109─111││112─113││114││115─116─117─118││119─118││121││122─123─124─125─126（7││129││131─132─133─134─135─136─137─138─139││140─141─142─143─144─145─146─147─148─149─151─152─153─154─155││156─157││158─159││160─161─162─163─164─165─156││157││158─159││160─161─162─153─154─155││156─157││158─159││160─158││159││161││162─153─154││159││161```0
سلام علیکم، زما زینا درکه ده احمد الله نمیګ مشهور په دادت د خنی سترګې د لسکلن حالت ده. که چاته معلومات یې ار مسلمان ته په دغه لمبر دې ماته زنګ وي د ګګرخیلو اوسیدونکی دی د لوګر ولایت ولسوالي برکی برک ده. په دغه لمبر دې ماته زنګ وي 0││5││8││3││3```. بیا هم دا لمبر دې ته وایم 0││5││8││3││3```.
سلامونه نیکی دی عوام، او زه سید محمد هلمند ولایت نهر سراج ولسوالی ته ستاسو سره په اړیکه یم. ورکوسو عزیزانو، په خبرونه کې زموږ یو عزیز ورک دی، دغه معلومات راته راکول شي. نو قدرت الله نمیږ د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالی سره ورک شوی دی یو میاشت کې. زه په خپله سید محمد نمیږم. نو که چیرې دا زموږ پیغام د ازادي راډیو په ورکوسو عزیزانو خپرونه کې راته نشر کړي، نو د ازادي راډیو د کارکوونکو ډېره مننه به وي او مهرباني به مې وي. سلامونه و السلام علیکم. زه
جمان الله دا زاده راډیو ته پیغام ورکوم چې زما یو زوی دی دا صابو تکلیف لري او په خوله ژبه ګونګ دی د اولسو کالو دی سره کالی یې په تن دی. دا چلسې چیرې چې د کورنا درکه سوی دی. هر مؤمن مسلمان چې په هکله معلومات لري په دغه شماره کې زنګ راته ووایي 0││1││2││3││4││5││6││7││8││9``` پنځه یو درې سړ سره بیا تکراروم صفر و سلور سلور و با پنځه یو درې سړ دا کلو سکالو دی په ژبه ګونګ دی اسادي تکلیف لري هر مومن مسلمان چې په اصله معلومات لري په اشپاره دې رنګ نه ته ووایي
زمریاله اسلامي د هلمند ولایت نه د لیول سوالي څخه زما یو کشنک د اکازي چې رحمت الله نمیږي وکاله عمر لري هر مسلمان ورور لیدلی یا په اړه معلومات لري نو زموږ سره پر دغه ټلیفون شمیرې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه پنځه څلوېښت دې څلور دېرش شپږشپېته دېرش بل شمېره مو د صفر اووه سوه نهویش نهویش څوارلس نولس خدای پامان
زه صبر کول ارمانجان د ګرټو ځوالینه ما یو ورور دی چې دا نه فاینل کې پاتې شوی دی څنګه لاس کال کې شو راته موږ سمال ما خپل رئیس سره کې نه لرو هر مسلمان ورو ته پر فاطمه نامه دی او ما د مسجد په دغه لمر رنگ وي څه په وایي څه په دعا یو څل دې او یا اتین دو او څه په وایي څه لور تل دې دوه لاس شپږه ته لاس سلامونه اونۍ کې هیلو زه پرهیز پسرلی در سره په کرښه یم روجانه زما یو دوست دی چې د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ دی د هغې یو زوی دی د احمد الله په نوم باندې شنې سترګې دي او دی په خپله رحمت ګل نومېږي او د دې زوی دماغي تکلیف هم لري او توازن یې صحیح نه دی نو که څوک د ده په اړه معلومات لري دا دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی په دې نمبرو دې زنګ ووهي صفر اتاویا دوهویش شپږ شپېته نه سوه نوي صفر اووه اته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر په مخه موخه
السلام علیکم عبدالحنان مومن یم د کندهار ولایت زما یو دوست ورته دی د ذبیح الله په نوم باندې نو که څوک په اړه معلومات لري او یا ماته معلومات راکړي زه به ډېر خوشحاله شم د ټلیفون شمېره ده صفر اووه نه نه صفر نه اته څلور اووه اته خدای
زه عبدالرزاق هیوادمل د هلمند ولایت د مرکز څخه مې اړیکه نیولې ده زما د کار زوی چې تېره شپه طالبان نه درنګ کړی دي نو په ډېر مبسوط زموږ پوښتنه کړې ده معلومات څنګه کېږي که دا ورور څخه معلومات یې په دغه شماره یې اړیکه ونیسي صفر اویا دو پنځوس درویشت څلور اویا صفر دا زموږ ټلیفون شمېره ده وسلام
الو السلام علیکم بو دا پیغام د تطریش د دې بعد ځمن دی ورکتی د محمد ابو تیمه ګم د کندهار نشم د ټولې د ډنډل سوالینا نو شمانود نن دی د شوکاله د کده زما خپل غږ اوري زاد شکوته او قبل مسلمان وګوري په اړه باندې معلومات لري ام په دغه شمارو د ضرورت وي شمامود چې د شل کالو دی اسلام الله چې د پنځو کالو دی شمامود جگ نره علاقه په شکاجه واجه حاصل دی ار مسلمان دې چې معلومات لري په دغه شمارو د ضرورت وي چې تر بیا ته نور دی شپږ دی څلور سوه اتر پنځه شماره یې ورته ده ته چې پر بیا څلور دېرش شپږ دی څلور سوه اتر پنځه شوه سلام
بلیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ملالی مسلمہ یم د هلمند نا او زما ورور نظر کې څو دې د ګورو ځکه او کلن دې د عمران په نامه دې او کار چې مسلمان ورور لیدلې په دغه شمیره دې زما سره اړیکه ونیسي څه پروا درې یو درې اته شپږ نه اته صفر بیا هم دړک شمېره صفر و درې یو درې اته شپږ نه اته صفر شوه تخته په ما
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ته زه دا پیغام لیږم زما یو ځای د عبدالرؤف په نامه د ګلکریم زوی دی د عبدالقدیم او د رحیم الله یعنی پلا ورور دی دا اتلس میاشتې شو چې د کور نه درک ده د آزادۍ رادیو نه دا خواهش کوم چې دا نمبر باندې موږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځوس نولس یو سل اووه اتیا لمبر شماره بیا تکرار 50 99 100.
ګران اوریدونکو، ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په دې هیله چې بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. په مخه مو ښه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 1. یو ورې بیا وایم 0000243 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1 1 2 1 5.